ته ټاپن شوې نه دي. قطر نن په یو شدیده اعلامیه کې د دغه هواد لخوا د حماس د دفتر د کوربتو په اړه د اسرائیلو د صدر اعظم سرګندونې بي باکانه وبللې رد کړې. له دغو توندو سرګندونو یو ورځ مخکې اسرائیل په دوحه کې د حماس ډلې په دفتر هوایي برید کې د دغه ډلې د مشرانو د وژلو هڅه وکړه. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهارشنبې په ورځ قطر ته خبرداری ورکړ چې د حماس ډلې مشران یا اخراج کړي یا یې عدالت ته وسپاري او که دوحه دا کار ونه کړي نو خپله اسرائیل به یې وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د نتنیاهو دغه څرګندونې د دغه هیواد په دولتي حاکمیت باندې د راتلونکو تیریو لپاره یو څرګند ګواښ وباله او وغندلې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه وویل چې نتنیاهو ښه پوهیږي چې په قطر کې د حماس دفتر د منځګړیتوب د هغو زیارونو په ترڅ کې چې د متحدو ایالاتو او اسرائیلو لخوا یې غوښتنه شوې شتون لري. اعلامیه زیاته کړه چې مذاکرات چې نړیوال ملاتړ یې درلوده تل د امریکایي او اسرائیلي پلاوو په حضور کې په رسمي او شفاف ډول ترسره شوي دي. سیاسي او رسنیز فعال او د ولسمشر ټرمپ ملاتړی چارلی کرک په ډزو ووژل شو. ښاغلي کرک د چهارشنبې په ورځ د یوتا ویلي پانتون کې د وینا پر مهال په ډزو ووژل شو. ښاغلی کرک د چهارشنبې په ورځ د یوتا ویلي پانتون کې د وینا پر مهال په ډزو ووژل شو او ټرمپ یو ساعت وروسته د هغه مړینه اعلان کړه. ټرمپ خپل ټولنیزې رسنۍ ټروت سوشل کې ولیکل چې لوی او افسانوي چارلی کرک مړ شو. ټرمپ ولیکل چې په متحدو ایالاتو کې هیڅوک د چارلی په پرسله د ځوانانو په زړونو او ذهنونو ښه نه پوهېده. یو دېرش کلن چارلی کرک د ترننګ پوینټ په نامه د ځوانانو د یو سازمان له مؤسسینو څخه و. ترننګ پوینټ چې په متحدو ایالاتو کې د ځوانانو تر ټولو لوی محافظه کار سازمان دی، د تیر کال په انتخاباتو کې د ټرمپ د ملاتړ لپاره مهم رول ولوباوه. د مشکوک کس د هویت او د کرک د وژنې د انګیزې په اړه جزئیات لا هم روښانه نه دي. د امریکا فدرالي پولیسو اف بی آی پیل کې وویل چې دوی یو مشکوک کس نیولی دی، مګر وروسته څرګنده شوه چې دغه کس په پیښه کې لاس نه درلوده. د پولیسو لخوا تحقیقات او هڅې روانې دي. او د آسیا د کرکټ د شلو ورځو لوبو د جام سیالیو کې نن بنگلاديش او هانګ کانګ لوبه کوي. دا د جام دریمه لوبه ده. پرون د هند د کرکټ ټیم وتوانېده چې کوربه ټیم متحدو عربي اماراتو ته د نو وکټو په توپیر ماتې ورکړي. د جام د سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغان ټیم د هانګ کانګ ټیم ته د 94 منټو په توپیر ماتې ورکړه. افغانستان د دغو سیالیو په بی ګروپ کې بنگلاديش، سریلانکا او هانګ کانګ سره دی. په ای گروپ کې متحد عربی امارات، عمان، هند او پاکستان لوبیږي. د آسیا جام روسی لوبه ټاکل شوې چې د سپتمبر په 28 ترسره شي. د خبرونو پای.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د پاک او مهربان خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هله لرم ګرانو تکونکو چې تاسو به ټول جوړ روغ او صحت مند بوسي او د روغتیا جامې مو پتن اوسي. ګرانو زکونکو تاسو ټول ته یو ځل بیا د اوم ټولګي کیمیا مضمون شپږم لوست شراغلاست وایم او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زکونکو زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع د کیمیاوي تعامل چې د 23 صفحې څخه پیل تر 25 صفحې پورې به دوام ولري. البته ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تیر لوست کې کیمیاوي معادلې وپیژندل چې کیمیاوي معادله څه ته ویل کېدل. البته د یو او څو نوو موادو یو ځای کېدل په سمبولیک ډول عبارت د کیمیاوي معادلې څخه ده. راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کیمیاوي تعامل پیژنو. په کیمیاوي تعامل باندې ژغیږو. کیمیاوي تعامل ګرانو زده کوونکو کچیر موږ او تاسو ګورو زیاتې پدیدې په خپل ژوند کښې موږ او تاسو وینو، لکه د یخ ویلې کیدل، د اوبو بړاس کیدل، البته د هغوی غبار کیدل. البته دا ټول عبارت څه څخه وه؟ د فزیکی تغیرات څخه چې موږ تاسو په تیر لوستونو کې لوستلې و، البته د هغوی رنګونه و او داسې نور کثافات و او داسې نور و چې موږ تاسو ولوستل چې دا ټول د فزیکی خواص څخه و. خو که چیرې موږ تاسو دلته ځیر شو د همهغه موادو د بیلګې په توګه د فلزاتو زنګ وهل، د یو کاغذ سوځل په مکمل ډول له منځه تلل، البته د شیدو بدلیدل په مستو باندې، البته د خوړو هضم کېدل کچیرو ځیر شو، دغه نوع تغیرات او دغه نوع بدلونونه چې موږ تاسو وګورو عبارت د کیمیاوي تغیراتو څخه دي، یعنی دا چې د موادو په اصل کې رامنځته کیږي. نو دغه نوع تغیرات کچیر موږ تاسو ځیر شو، دغه تغیراتو ته موږ تاسو خپل کیمیاوي تعامل ویلی سو. چې شو ویلی سو؟ کیمیاوي تعامل ویلی سو، یعنی هغه مواد چې ترې لاسته راځي د خپل د تعامل څخه. موږ تاسو مخکې هم ویلی چې محصول مواد یا هم نیوی لاسته راغلي مواد، یعنی موږ تاسو کیمیاوي تعامل داسې هم تعریفولی سو. ګرانو زده کوونکو، که چیرې وګورو یو یا څو نوع مواد یا هم عنصرونه یا مرکبات کېدای شي چې یو له بل سره یو ځای شي، داسې چې دوی خپل لومړني خواص په مکمل ډول د لاسه ورکړي او د دوی څخه یو نوي مرکبات په نوي خواص په اساس باندې منځته راسي، عبارت د کیمیاوي تعامل څخه دی. عبارت د څه څخه؟ عبارت د کیمیاوي تعامل څخه. چې دلته موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو ښه بیلګه او ښه مثال موږ او تاسو ورکولی سو چې د هایدروجن او اکسیجن عنصر ترمنځ تعامل ده. په دې کیمیاوي تعامل کې تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، یوه ماده موږ او تاسو البته هایدروجن او بله ماده فرض کړئ چې اکسیجن ده، دغه دوه نوع عنصرونه چې مختلف عنصرونه دي یو له بل سره یو ځای کیږي، یو له بل سره کیمیاوي تعامل ترسره کوي. کله چې دوی سره یو ځای شي د دوی ترمنځ هغه کیمیاوي تعامل د دې باعث کیږي چې د دوی څخه هغه نوي لاسته راغلي مواد او د موږ او تاسو څه شو بولو مرکب، هغه لاسته راغلي نوي مواد او مرکبات چې ورڅخه لاسته راځي، دوی دلته هغه عنصرونه چې یو ځای شوي دي، یعنی لومړني اعضای په مکمل ډول خپل خواص د لاسه ورکړي دي، چې نه دلته دغه اوبه چې لاسته راغلي دي نه د هایدروجن ګاز خوند لري نه د اکسیجن ګاز، یعنی البته نه خالص ډول سره نه شکل لري او نه رنګ او نه خوان لري. نو موږ او تاسو وایو چې دغه ډول تعامل ته کیمیاوي تعامل وایو. البته راځو یو بل مثال، کچیرې د سوډیم عنصر په نظر کې ونیسو، د سوډیم عنصر د کلورین عنصر سره یو ځای کیږي، تعامل ترمنځ د دوی ترمنځ تعامل ترسره کیږي، کیمیاوي تعامل د دې باعث کیږي چې هایدرو کلورین عنصر او سوډیم عنصر په مکمل ډول خپل لومړني خواص د لاسه ورکړي او په نتیجه کې یو نوي مواد ورڅخه لاسته راسي چې د تعامل دغې برخې ته او تاسو تعامل کوونکي مواد وایو، او د تعامل دې برخې ته راسته طرف ته چې یو نوي مواد څخه لاسته راغی راځي، دې برخې ته موږ تاسو محصول مواد وایو، البته نوي لاسته راغلي مواد ویلی سو او نوي مرکبات او هم ورته ویلی سو، دې ته موږ تاسو ګرانو زده کوونکو کیمیاوي تعامل وایو. تاسو اوس دا چې موږ تاسو کیمیاوي تعامل وپیژن، نو دا هم لازمه ده چې موږ تاسو د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه هم وپیژنو چې کیمیاوي تعاملاتو ډولونه کوم دي. البته ګرانو زده کوونکو، یو هم د کیمیاوي تعاملاتو د ډولونو څخه موږ تاسو تجزیوي تعامل لرو، چې تجزیوي تعامل د کیمیاوي تعامل یو ډول ده، هغه تعاملاتو ته ویل کیږي چې د هغو په واسطه کېدای سي یو ترکیب شوې ماده په دوو او یا څو نورو مادو باندې چشي سي تجزیه سي، چې دې ته موږ تاسو تجزیوي تعامل وایي. لکه څنګه چې وګوري د عنوان څخه هم واضح معلومیږي چې خپله البته یوه ماده په څو نورو مادو باندې چشي کیږي تجزیه کیږي. ښه مثال، که چیرې موږ تاسو ځیر سو د اوبو مرکب په نظر کې ونیسو، د اوبو مرکب چې د په خپلو لومړني اجزاو باندې کېدای سي چشي سي تجزیه سي، چې دې ډول تعامل ته موږ تاسو تجزیوي تعامل وایو. تاسو ځیر سي موږ تاسو وینو چې د اوبو په مرکب کې یا هم مالیکولي فرمولې موږ تاسو لرو چې H2O، کچیرې دوه مالیکول اوبه واخیستل سي، کچیرې وګورو دی د په مایع حالت کې قرار لري، نو ځکه موږ تاسو د دغه مرکب تر څنګ په یو کوچني کاغذ کې L لیکو تر څو پوسو چې دا مایع حالت وجود لري. دغه اوبه اخسل کیږي په خپل لمرنی اجزا باندې تجزیه کیږي، البته په هایدروجن غاز باندې او په اکسیجن غاز باندې تجزیه کیږي. ګرانو زکون کو تاسو وینئ دلته موږ او تاسو د هایدروجن غاز تر څنګ باندې هم په کوچني کاغذ کې جوړ کړی دی او په عین وخت کې د اکسیجن تر څنګ هم. دا په دې معنی سره چې موږ او تاسو وایي دغه ماده چې لاس راغلې یا په دغه مادو باندې چې تجزیه شوي دي دواړه غازات یا هم د غاز په حالت سره شتون لري. تاسو دا هم هغه تجزیوي تعامل و یو هم رزوکران زکون کو جمعي تعامل پیژنو، چې جمعي تعامل هم خپل د کیمیاوي تعاملات د ډولونو څخه شمیرل کیږي. چې جمعي تعامل موږ تاسو ګورو د عنوان څخه واضح معلومیږي چې یو څو نوع مواد یو له بل سره یوځای کیږي او د هغوی څخه یو نوې ماده لاسته راځي. چې جمعي تعاملات هغه تعاملات ویل کیږي چې د دوو یا زیاتو مادو له یوځای کېدو څخه یو نوې ماده لاسته راځي، چې دې ته موږ تاسو جمعي تعامل ویلی سو. د بیلګه په توګه کچیر وګورو د هایدروجن غاز د اکسیجن غاز سره یوځای کیږي. د هایدروجن او د اکسیجن غاز ترمنځ یو کیمیاوي تعامل ترسره کیږي. دغه کیمیاوي تعامل د دې باعث کیږي چې دوی دغه دوه نوع مواد یو له بل سره جمع سي، یو له بل سره یوځای سي. کله چې یو ځای سو د دې څخه یو نوې ماده یا هم یو مرکب څخه چې شو د اوبو په نوم سره لاسته راوړل سو، چې دې ته بیا موږ او تاسو د کیمیاوي تعامل جمعي تعامل وایو. څه شو وایو؟ جمعي تعامل وایو. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې چې دلته تعویزي تعامل وایو، چې تعویزي تعامل هم خپل د کیمیاوي تعامل د ډولونو څخه شمیرل کیږي. چې البته تعویزي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کیږي چې د یو مرکب د ځینو عنصرونو د اټومونو ځای کېدای سي چې د نورو عنصرونو په واسطه سره چې شي ایواسي، یعنی دا چې په یو مرکب کې یا هم یو مرکب د بل مرکب سره تعامل کوي راځي. د یو مرکب د یو عنصر د اټوم ځای راځي بل عنصر اټوم چش کیږي ځای نیول کیږي یا هم ایواز کیږي تعویز کیږي، دې ته موږ او تاسو تعویزي تعامل وایو. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ موږ او تاسو د مګنیزیم په نوم سره یو عنصر لرو چې د مګنیزیم عنصر د HCl تیزاب یا هم هایدروجن کلوراید سره چش کیږي تعامل کوي. کله چې تعامل کوي د دې تعامل په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې مګنیزیم راځي د HCl تیزاب په مرکب کې دلته د هایدروجن پر ځای باندې چې کیږي ایواز کیږي او د هایدروجن عنصر به چې سی ورڅخه آزاد سي. نو کچیر مګنیزیم د هایدروجن ځای ونیسي د کلورین سره تعامل وکړي مګنیزیم کلوراید ورڅخه لاسته راځي او هایدروجن ورڅخه چې کیږي آزادیږي، چې دې ته موږ او تاسو تعویزي تعامل وایو. د بیلګې په توګه یو بل ښه مثال ورکولای سو، لکه HCl تیزاب کې د سي چې د سوډیم هایدروکساید الکلی سره چې شو کړی تعامل وکړي، چې دلته دغه دواړه مرکبات دي. څه شي دي؟ مرکبات دي. HCl تیزاب هم مرکب ده او سوډیم هایدروکساید هم مرکب ده. نو دوه مالیکول HCl تیزاب راځي د دوه مالیکول سوډیم هایدروکساید سره تعامل کوي، چې د دې تعامل په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې هایدروجن راځي د سوډیم ځای نیسي او به جوړوي او سوډیم راځي د هایدروجن ځای نیسي یا هم د هایدروجن پر ځای باندې وس کیږي چې شپلا سره کوي سوډیم کلوراید مالګه ورڅخه لاسته راځي، چې دې ته بیا موږ تاسو ګرانو زده کوونکو تعویزي تعامل وایو. البته چې پوسیبه وسی رازو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو دلته د دغه دوه معادلې، یعنی البته یوه معادله ده چې په نظر کې نیسو موږ تاسو ویل چې د کیمیاوي تعامل خپل کچیری یو یا څو نوع مواد یو له بل سره یو ځای کیږي او د هغوی څخه یو نوې ماده لاسته راځي عبارت کیمیاوي تعامل څخه ده. چې په دې برخه کې موږ تاسو ویل چې د تعامل دغه برخې ته چې هایدروجن او اکسیجن سره یو ځای کیږي تعامل کوونکي مواد وایو، او د تعامل کوونکي مواد هغه برخه ته چې کوم د هغوی څخه یو نوی مواد لازم راځي د تعامل محصول وایو یا هم محصول مواد ورته وایو. چې د محصول مواد او تعامل کوونکو مواد ترمنځ موږ تاسو وینو چې د ټولو عنصرونو البته په دې مرکب کې د هایدروجن او د اکسیجن د تعداد چې شته یو له بل سره مساوي ده، چې څلور اټومه هایدروجن هم په محصول کې هم په تعامل کې وجود لري، دوه اټومه اکسیجن هم په تعامل کې او هم په چې شي کې تعامل کوونکي مواد او محصول مواد کې شتون لري. رازو ګران زده کوونکو د لوس په دې برخه کې البته موږ او تاسو ارزونه لرو چې د ارزونه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو را باید د نوټ کتابچې او کلمونه وجود ولري تر څو تاسو دغه سوالونو ته ځواب ورکړئ او د ځان سره نوټ کړئ او ځواب کړئ. لومړی سوال د ګران زده کوونکو کیمیاوي تعامل ډولونه نمونه یې واخلي او وایاست چې تجزیوي تعامل څه ډول تعامل دی، یعنی تجزیوي تعامل به څه کوي تعریفوي. دوهم سوال د ګرانو زده کوونکو جمعي تعامل څه ډول تعامل وو، دا به تاسو بیان کړئ یا هم دا چې واضح به کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چاره ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه، نیکی هلی او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون شپږم لوست ته راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د اکسایدونو جوړښتونه. یو پنځوسمې صفې څخه پیل تر اته پنځوسمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کې دا ولوستل چې کیمیاوي تعاملات څه ته ویل کېدل، د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه مو وویله چې په څو ډولونه ویل شوي وه، جمعي تعامل، تجزیوي تعامل، تعویزي تعامل، په همدې ترتیب د فلزاتو غیر فلزاتو ترمنځ تعامل او تر څنګ یې د غیر فلزاتو په خپل منځ کښې کیمیاوي تعامل موږ او تاسو وویله چې رازو د لوس موږ او تاسو چې پنځم څپرکی دی په دې فصل کې یا په دې څپرکی کې به موږ او تاسو د اکسایدونو جوړښت او د هغوی د کارولو په ځایونو باندې بحث وکړو چې لومړی موږ او تاسو اکسیجن د تحمس کوونکې مادې په توګه پیژنو. که څه هم د اکسیجن عنصر یو فوق العاده مهمه او حیاتي او صنعتي ماده ده چې موږ او تاسو په تیرو لوستونو کښې لوستې ده چې یو هم د مهمو عنصرونو تر عنوان لاندې موږ او تاسو وویله چې په ښکاره ډول اکسیجن خپله په طبیعت کښې د تحمض او احتراق یوه بنسټیزه وسیله ده، چې اکسیجن هم د فلزاتو لکه سوډیم، کلسیم، اوسپنه او داسې نورو او په همدې ترتیب هم کولی شي د غیر فلزاتو لکه نایتروجن، سلفر، کاربون او داسې نورو سره تعامل وکړي او په نتیجه کښې موږ او تاسو ته اکسایدونه په لاس راکړي. دا چې اکسیجن خپله یو حیاتي ماده بلل کیږي چې د ټولو ژوندي موجوداتو د ژوندانه لپاره یوه مهمه ماده حسابیږي، نو د تنفس په وخت کښې بدن او د وینې بهیر ته داخلیږي. چې کله د وینې بهیر ته داخل شو، د تحمض کوونکې مادې په توګه د بدن د غذایي موادو اکسیدیشن کې ډیر زیات اهمیت لري، چې په همدې ترتیب نباتات د خپل تنفس د ودې او نمو لپاره همدې حیاتي مادې ته چې اکسیجن نومیږي ضرورت لري او ورڅخه استفاده کوي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، موږ ځینې بحري حیوانات لرو چې هغوی هم د تنفس او هم د ژوند د دوام لپاره په اوبو کښې د منحل اکسیجن څخه استفاده کوي، چې دغه ژوند بخښونکې یوه ماده چې د اکسیجن په نوم سره یادیږي د ځمکې د اتموسفیر یو پر پنځمه برخه تشکیل کړې ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې دا اکسیجن عنصر یوه حیاتي ماده ده. نو اوس راځو موږ او تاسو اکسیجن د تحمض مادې په توګه پیژنو. ګرانو زده کوونکو، د تحمض کلمه د یو اکسیجن اخیستل یا هم د یو هایدروجن بایللو ته ویل کیږي، یا هم په دې ترتیب ویلی سو چې د اکسایدونو جوړېدلو ته اکسیدیشن ویل کیږي، یا هم په بل عبارت په یوې مادې باندې د اکسیجن عنصر نصبول د اکسیجن اکسیدیشن په نوم سره یادیږي، چې تل اکسایدونه په لاس راکوي. بیلګې یې لکه سلفر ډای اکساید، پوتاشیم اکساید، کلسیم اکساید، یا هم کلسیم مونوکساید، کاربون دای اکساید، اوبه او سودیم اکساید. چی تاز او داسی نور مثالونه هم مرکوالیست. مولاو تاسو مخکې هم ویله ګرانو زده کوونکو چې اکسیجن هم د فلزاتو سره او هم د غیر فلزاتو سره تعامل کولی سي چې په نتیجه کښې به مولاو تاسو ته د هماغه موادو اکسایدونه په لاس راکوي. د بېلګې په توګه د فلزاتو اکسیدیشن وایو، یعنې دا چې کله اکسیجنونه د فلزاتو سره تعامل وکړي په نتیجه کښې د فلزاتو اکسیدیشنونه په لاس راکوي. د بېلګې په توګه کلسیم د اکسیجن سره تعامل کوي. کله چې کلسیم خپل یو فلز د دوه اټومه کلسیم د اکسیجن عنصر سره تعامل وکړي په نتیجه کښې اکساید په لاس راکوي، چې هغه اکساید به موږ او تاسو د فلز اکساید یا هم د کلسیم اکساید نوم سره یادولی سو، چې دې ته موږ او تاسو د فلزاتو اکسیدیشن وایو. او که چیرې اکسیجن د غیر فلزاتو سره تعامل وکړي نو معلومدار خبره ده چې د غیر فلزاتو اکسایدونه په لاس راکوي، چې هغوی ته بیا موږ او تاسو د غیر فلزاتو اکسیدیشن وایو. لکه کاربون ډای اکساید د اوبو سره تعامل کوي چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته کاربونیک اسید په نامه یو مرکب په لاس راکوي. چې داسې نور مثالونه هم ورکوای سو، فرض مثال نایتروجن ډای اکساید د یو بل داسې نور عنصرونه د مثال په ډول د کاربون او د اکسیجن تعامل، چې کاربون ډای اکساید خپل یو غیر فلزاتو اکساید بلل کیږي په لاس راکوي. زو ګرانو زده کوونکو، اوس د اکسایدونو نوم ایښودنه وایو. که زه هم موږ او تاسو وویله چې د فلزونو او غیر فلزونو د اکسایدونو نوم ایښودنه کولی سو چې په عمومي ډول په دوی طریقو سره وښیو. لومړی معمولي طریقه او دوهم د ایپاک طریقه. چې لومړی موږ او تاسو د فلز معمولي یا د اکسایدونو معمولي طریقه داسې وایو، چې په معمولي طریقه کښې چې کله موږ او تاسو د مرکباتو نوم ایښودنه کوو یا د اکسایدونو، لومړی باید د فلز نوم واخلو. کله چې مو د فلز نوم واخیست په اخر کښې بیا د اکساید کلمه اضافه کوو. د بېلګې په توګه تاسو وینئ په دې ځای کښې موږ او تاسو سوډیم اکساید لرو، چې لومړی سوډیم یعنې خپله د یو فلز نوم سو او وروسته مو د اکساید کلمه اضافه کړه چې سوډیم اکساید، چې دې ته موږ او تاسو معمولي طریقه وایو. په همدې ترتیب کلسیم اکساید چې دا خپله یو معمولي طریقه سو، لومړی د فلز نوم او بیا وروسته د اکساید کلمه اضافه کوو. او که چیرې ځینې وختونه د یو فلز مختلف ولانسونه چې په مختلفو اکسایدونو کښې وجود ولري، موږ او تاسو په هغه وخت کې چې دوی ټیټ ویلانس ولري، یعنې ویلانس یې ټیټ وي یا کوچنی وي، په هغه وخت کې موږ کولی سو چې د دوی په نوم ایښودنه کې په معمولي ډول سره د او یو اس ورستاړي ور اضافه کړو. او په همدې ترتیب چیرې په اکسایدونو کښې د هغه فلز ویلانس لوړ قیمت درلودونکي وي، بیا په هغه وخت کې موږ او تاسو کولی سو چې د آی سي کلمه ور اضافه کړو. د بېلګې په توګه لکه موږ او تاسو دلته وینو چې کاپر اکساید، په دې ځای کښې د ده د ویلانس پر اساس موږ او تاسو وایو چې کاپرس اکساید، ځکه چې ویلانس ټیټ ده. خو که چیرې د ویلانس یې د لوړ قیمت درلودونکي وو، د مثبت دوه، مثبت درې، په همدې ترتیب داسې نور لوړ وي، په هماغه اساس باندې د آی سي کلمه اضافه کړل چې کاپریک اکساید یو اکساید یې موږ او تاسو ته په لاس راکړ. زو ګرانو زده کوونکو، اوس د فلزاتو نوم ایښودنه د ایوپاک په طریقه سره، چې د ایوپاک په طریقه سره موږ او تاسو کولی سو چې هم د فلزاتو او هم د غیر فلزاتو د اکسایدونو نوم ایښودنه وکړو. د ایوپاک په طریقه سره به داسې وي چې په دې طریقه کښې به موږ او تاسو په معمولي ډول سره لومړی د فلز د ویلانس لیکنه چې په یا هم په رومي عدادو سره او یا هم کولی سو چې یو دوه درې په د شماره یو عدد په ډول سره وکولی سو، خپله د کوچني قوسونه په منځ کښې ولیکو، چې بیا به د فلز نوم سره یو ځای د موږ او تاسو ترتیب وو. داسې چې لومړی به موږ او تاسو د فلز نوم اخلو، بیا به په قوس یا کوچني قوس کې داخل هغه شماره یا عدد لیکو، او وروسته په وروستي کې حالت کې به موږ او تاسو د اکساید کلمه اضافه کوو، لکه تاسو چې په دې مثال کې وینئ، یا هم د مسو په دې اکساید یا هم کپر بیا او موږ او تاسو وینو چې یو کوچنی قوس یو عدد ورکول شوی دی د دوی د ویلانس په حساب باندې، یعنی دلته د میسو ویلانس مثبت یو ده. بیا مو وروسته د اکساید کلمه اضافه کړې ده. په همدې ترتیب لاندې راځو. په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې په قوس کې داخل دوه شماره یا دوه عدد اضافه شوی ده، یعنی لومړی مو د فلز نوم، بیا مو شماره، او وروسته مو د اکساید کلمه ذکر کړه چې کاپر دوه اکساید. په همدې ترتیب راځو. د چیرې غیر فلزات اکسایدونه وي هم د ایپک په طریقه سره کولای شو چې د دوی نوم ایښودنه ادرا کړو. داسې چې هغه هم د آینن په دې طریقه سره لومړی به موږ او تاسو د هغه غیر فلز نوم اخلو، او په همدې ترتیب د هغوی ولانسونه به ترتیبو. لکه دلته چې تاسو وینئ کاربون مونو اکساید، دوه مثال کاربون ډای اکساید، په همدې ترتیب سلفر ٹرائی اکسائڈ، او کوالے سوچی دس نور نور مثالوں د یا مثال سلفر تیترا اکسائڈ او دس نور رزو گرانوز دکون کو موش او تاسو د اکسائیدونو د استعمال زین وایو چی د اکسائیدونو سخا چیری استفادہ کیجی یا ہم چرتا کارول کیجی. کزه هم موش او تاسو ویلا چی د اکسایدونو څخه مختلف ځایونه کې موږ او تاسو استفاده کولای شو، چې یو هم د هغوی څخه موږ او تاسو کولای شو چې په ټوله بشري نړۍ کې په تولیدي فعالیتونو کې هم د اکسایدونو څخه استفاده وکړو. او د ځینو فلزاتو، هغه فلزات لکه مګنیزیم اکساید، سوډیم اکساید، سلیکان اکساید، ډای اکساید، کلسیم مونو اکساید، دا هغه فلزات دي چې د هغوی هغه رنګه اکسایدونه یې موږ او تاسو کولای شو چې د سیمنټو په جوړولو کې، د شیشو په جوړولو کې، او په همدې ترتیب د قاشي خښتو په جوړولو کې ورڅخه استفاده کولای شو. چې دا هم یو د اکسایدونو د استعمال د ځایونه شول. او په همدې ترتیب په صنعت او د خالصو فلزونو په تولید او یا هم په میترالوجي کې هم کولای شو چې د اکسایدونو څخه استفاده وکړو. ځینې وختونه ګران زده کوونکو د دوا په جوړولو کې هم اړتیا پیښیږي چې د اکسایدونو څخه باید استفاده وشي. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو په صنعت او ساختماني چارو کې کولای شو چې د اکسایدونو څخه استفاده وکړو. ځینې فلزي اکسایدونه شته چې په ساختماني چارو کې ورڅخه استفاده کیږي. ګران زده کوونکو، اوس راځو موږ او تاسو د فلزاتو زنګ وهل وایو. چې کله موږ او تاسو فلزاتو زنګ وهل وایو، پوهیږو چې فلزات څخه استفاده کوو، د وخت په تیریدلو سره په هغوی کې کوم بدلونونه او تغییرات رامنځته کیږي. مخکې له دې چې موږ او تاسو د فلزاتو زنګ وهل وایو، لومړی پر سون موادو پر سوځولو باندې به یو لنډ بحث کوو. لومړی د سون مواد چې دي لکه لرګي، د ډبرو سکاره، نفت یا نفتی مواد، طبیعي غازات، د ټول عبارت د سون مواد څخه دي. چې له دې څخه که چیرې اکسیجن له یوې مادې سره تعامل وکړي، هغه ماده تحمس کیږي، او د موادو سوځیدل د اکسیجن په واسطه چټک تحمس یا اکسیدیشن بلل کیږي. اوس نو که چیرې اکسیجن د موادو د سوځولو کې موږ او تاسو د تحمس کوونکې مادې په برخه کې ورڅخه کار واخلو، دلته د دوی ترمنځ یو توپیر رامنځته کیږي. دا چې کله د سوځولو د عملیه په بهیر کې تل تودوخه او رڼا کیږي، ازادیږي، نو ځینې وختونه د سون موادو د سوځول څخه یوه اندازه ګټور انرژي هم لاسته راځي، یا هم د تودوخې په بڼه ازادیږي. چې بیا موږ او تاسو کولای شو چې په مختلفو یا د صنعت په مختلفو برخو کې، د فلزاتو په ویلې کولو کې، یا هم په لاسته راوړلو کې، د سیمنټو، که څه موږ او تاسو مخکې وویل د سیمنټو، شیشو او کاشي ګانو په تولید کې کولای شو چې د دوی څخه په همدې ترتیب د غذایي موادو په پخولو کې د سون موادو څخه استفاده وکړو. اوس راځو د فلزاتو په زنګ وهلو باندې بحث کوو. چې د فلزاتو زنګ وهل څه ډول دي؟ کله چې موږ او تاسو وایو د اکسایدي قشر جوړښت د فلزاتو پر سطح باندې د فلزاتو د زنګ په نوم سره یادیږي، یعنی دغه قشر کیدای شي چې د محافظوي قشر په حیث د اکسیجن له وروستي نفوس څخه د ځینو فلزاتو منځنۍ برخو ته مخنیوی وکړي. کله چې مخنیوی کوي په ځینو حالاتو او فلزاتو یا هم د فلزونو د نویت په پام کې نیول سره موږ او تاسو لکه کچیر ووایو اوسپنه یا هم داسې نور چې دوی اوسپنه چې د خپل دا قشر خلالوړونکي وي او له فلز څخه د پانو په څیر جلا کیږي، چې په دې ډول د فلز هغه لاندنی برخه هم څه کیږي، اکسایدایز کیږي یا هم اکسیدي کیږي، چې دغه عملیه چې تر هغه وخت پورې دوام کوي چې بالاخره په هغه وخت کې چې دلته د تیرېدو په وخت سره کیدای شي چې فلز وخوړل شي او یا هم زنګ ووهي او یا هم کیدای شي چې بالاخره په پایله کې له منځه لاړ شي، چې دې ته موږ او تاسو د فلزاتو زنګ وهل وایو. رازو ګرانو زده کوونکو، د لوز په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې لومړی سوال موږ او تاسو څخه شوی چې وای اکسیدیشن تعریف کړي، دوهم سوال د فلزي او غیر فلزي اکسایدونو ترمنځ توپیر وشایاست، دریم سوال چې وروستی سوال دی د اکسایدونو نوم ایښودنې طریقې څه وې هغه بیان کړي.